پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدي 23 د جنوري میاشتې 14 په دې یو ساعته خپرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم.
کابل کې ځینو کسانو د علي عزیزي چې پخوا په هرات کې د ښځینه زندان مشره وه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
ما موږ نن د علي عزیزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو اغلی عزیزه بې ګناه ده.
طالبانو په خپلو روزل سوو کسانو کې ځانمرګو بریدګرو ته هم ځای ورکړی، هغه څه چې اکثر مالونه یې پارولي. خوست کې زده کوونکي وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره په چمتووالي بوخت دي.
غواړم چې په اینده کې ثبتنام وکړم ترڅو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم او ښې پانځای ته لاړ شم.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خور ځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کوو. احمد شیبر خپرونه په خبرونو پیلوي.
واشنگتن د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره نړیوال جام لوبینن پیلیږي. تمه ده چې د ترکیه او ارمنستان استازي د اړیکو د کولو په پار نن خبرو ته سره کښین. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. انټونی بلینکن له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د مرستې تر اړمنو خلکو رسی شي. انټونی بلینکن دوی ورځې وروسته تر دې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه چې متحد ایالتونو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 308 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته تر اړمنو خلکو د مرستو د رسیدو په برخه کې د روڼوالي ډاډ ورکوي چې غواړي افغانستان ته بشري مرستې واستوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشل نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته دې د پیسو استولو ته دوام ورکړي. ماری ایلن مګرواټي پرون په بروکسل کې له اسوشیټیډ پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل افغانستان د اقتصادي سقوط په مورګه ولاړ دی.
We don't have enough money going into 2022.
The 2022 کال لپاره کافی پیسې نه لرو. هله لرم چې په جنوري میاشت کې به 12 میلیونه کسانو ته مرسته ورسوو. خو دا بیا هم د هغو خلکو نیمایي برخه ده چې نن د غذایی مسؤلیت د نشټوالي له سخت حالت سره مخ دي.
میرمن مک ګوروارټي یو ځل بیا خپل هغه وینا تکرار کړه چې په روانه اونۍ کې پر ټویټر لیکلی وو افغانستان د خوړو د پلور او پیر په بازار کې د اړتیا وړ پیسو د نشټوالي له کبله د لوږې له تسونامي سره مخامخ دی. هغې پر نړیوالو غږ وکړ چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستو د یقیني کولو له لارې د یوه بشري ناورین مخه ونیسي، خو هغې ټینګار وکړ چې دا پیسې د طالبانو لاسته له لوېدو پرته له نورو لارو واستوي. په کندهار کې د وحدت او یووالي په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې به نن د شاهین اسمایي او سیمر البرز لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف ازادي راډیو ته وویل چې د دې جام لوبې پرون پیل شوې.
د دې لوبو اصلي هدف څرنګه چې له نوم نه یې ښکاري یووالی او د زړونو تړون دی، او له مسلکي پلوه یې د فوټبال د فدراسیون لپاره اهمیت دا دی چې د اتلانو د لیګ لپاره لوبغاړي چمتو کوي.
ښاغلی مشهور زیاته کړه چې د طوفان هری رود، شاهین اسمایي، سیمرخال برس او د میوند اتلان لوبډلې په دې سیالیو کې برخه لري. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د طوفان هری رود او میوند اتلانو ترمنځ 2-2 مساوي شوه. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبغاړي بیګا ویسټ انډیز ته ورسېدل. دوی به هلته په نړیوال جام کې ولوبي شي. دا جام نن پیلی شي. له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو څو ورځې په قطر کې د ویسټ انډیز د ویزو لپاره انتظار ویست او په ځان نړیوال جام ته ورسېدل. د 19 کلونو یو وتلی لوبغاړي نور احمد لکنوال نن د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې خپره شوې ویډیو کې وویل
ډېر مشکلات نه بعد موږ زه تر لاسه کړې ان شاء الله روان یو ورلد کپ ته سمدوار نه مو کنه چې دوه ګانو کې میار ان شاء الله.
له 19 کلنو څخه کم عمر افغان ملي ټیم په نړیوال جام کې په سی ګروپ کې له زیمبابوې، پاپوا نیوګینی او پاکستان سره مخامخ شي. اوله لوبه د سه‌شنبه په ورځ له پاپوا نیوګینی سره ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تمه لري د خبرو اترو په پایله کې له ترکیې سره ډیپلوماتیک اړیکې جوړې کړي او د مذاکرو په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد پرانستل شي. د ترکیه او ارمنستان ترمن د اړیکو د عادي کولو لپاره خبري اترې نن په ماسکو کې پیل شي. دواړه هیوادونه له کلونو دښمنۍ وروسته د اړیکو تر غولو په لټه کې دي. ټاکل شوی ده چې د خبرو لومړی پړاو د روسي په منځګړیتوب د سیمه ییزې سولې د هڅو د یوې برخې په توګه پیل شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وان هونانیان وویل روسیه به د دې سرمشریزې کوربه وي او د خبرو لومړی پړاو به اکتشافي بڼه ولري. هغه وویل دا ستونزمنه ده چې له غونډې څخه د پام وړ پایلو تم وشي خو پروسه به پیل شي. د ارمنستان او ترکیې ترمنځ اړیکې له تاریخي پلوه پیچلې دي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو کله چې ارمنستان او اذربایجان په 2000 کال کې د ناګورنو قرباغ د لانجې پر سر سخت جنگ وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د لسکونو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د یوې مرموزې ناروغۍ په اړه له روسیې سره خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې لټه کې دي چې د هاوانا سندروم په نوم د دې ناروغۍ ریښې پیدا کړي، ځکه تر 200 امریکایي ډیپلوماټان، چارواکي او د هغوی د کورنۍ غړي پرې اخته شوي دي. ښاغلی بلینکن له MSNBC تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل امریکا دا مسله له روسیې سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې په اړه پرېکړه نه ده شوې چې څوک یې مسؤل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په وال سټریټ جرنال کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ناروغۍ په اړه د یو راپور له خپرېدو وروسته وکړې. متحد ایالاتونو دا په ډاګه کړې که هر څوک د امریکایي چارواکو ترمنځ د دې مرموزې ناروغۍ د خپرېدو مسؤل وي، سخت عواقب به ولري. د متحد ایالاتونو چارواکي شک لري چې د راډیو فریکونسي یا د انرژي برید په کیوبا، چین، روسیې، اروپا او نورو ځایونو کې د متحد ایالاتونو ډیپلوماتان، استخباراتي چارواکي ناروغه کړي او آن د ځینو مغزو ته زیان واړوي.
له احمد شیبر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول. د دې خبری خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې اړو کسانو ته بشري مرستې ورسول سي. انټونی بلینکن له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته اطمینان ورکړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې تر اړو کسانو رسول کېږي. طالبان بیا ټولو هغو هیوادونو ته چې افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده ویلي دي چې دوی ډاډ ورکوي چې اړو کسانو ته به دا مرستې رسول کېږي. نور حل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن NBC تلویزیون سره مرکه کې وویل چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ تر اړمنو افغانانو بشري مرستې ورسوي. ښاغلی بلینکن ټینګار وکړ چې طالبان باید خپل تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
هو مایکل، زه د دې په اړه ژور اندېښنه لرم او آن لکه څنګه چې موږ هوډ لرو چې طالبان د خپلو خلکو سره د چلند په اړه، له تروریزم سره د مبارزې په اړه، د دوی ډاډ ترلاسه کولو په اړه چې دوی د خپلو خلکو حقونه ساتي، موږ هم ډاډه یو چې موږ هر څه چې ممکن وي ترسره کوو تر څو له اړمنو افغانانو سره مرسته وکړي. او تاسو سم یاست، وضعیت خراب دی.
ښاغلی بلینکن په دې مرکه کې وویل چې دوی له ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د نړۍ له هیوادونو سره په دې تمرکز کوي چې څنګه کېدای سي له دې ټولو حساسیتونو سره سره ولسی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. انټونی بلینکن زیاته کړه،
زموږ د خزانې ریاست جوازونه صادر کړي تر څو د نړۍ هیوادونو او ادارو ته دا روښانه کړي چې دوی د متحده ایالاتو د بندیزونو له ویرې پرته دا مرستې چمتو کولی شي. موږ ډاډ ترلاسه کړی چې یو داسې صندوق چې د طالبانو څخه مخکې د افغان حکومت لپاره شتون درلود، د هغه د ملاتړ لپاره د دې پیسو ځینې پیسې چې په دې برخه کې پاتې دي د بشري مرستو لپاره کارول کېدای شي. موږ د نادولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره کار کوو تر څو دا مرستې د افغانانو لپاره تر لاسه
کړو.
خو طالبان بیا وایي ټول هغه هیوادونه چې غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي ډاډه دي وی چې دا مرستې به تر اړمنو افغانانو رسیږي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د مرستو د ویش لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ټاکلی چې د هیواد په مختلفو سیمو کې هغه اړمن او مستحق خلق تشخیص کوي او وروسته لارجابي او بررسي څخه هغوی ته مرستې توجیه کیږي. ټول هغه سازمانونه او هیوادونه چې له افغانانو سره همکاري کوي او په دې زماني مقطع کې خپلې مرستې رالیږي هغوی باید مطمئن او ډاډمن واوسیږي چې مرستې په افغانستان کې په ډیر منظم او رانه ډول باندې تر ټولو مستحقو خلکو ته توجیه کیږي.
ښاغلی کریمی وایي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن او له نړۍ سره د ملي ګټو او اسلامي چوکاټ او د متوازن سیاست نمخې پرمختګ ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړې ده. تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د ځینو شرایطو له مخې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې راپور ورکړی و چې تر دې دمه د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول شوي چې غواړي د بېطرفه مؤسسو له لارې تر اړمنو افغانانو ورسوي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي دوی ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستان سره کېدونکې بشري مرستې اړو کسانو ته رسول کیږي. انتونی بلینکن د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې طالبان باید دوی او نړیوالې ټولنې ته دا ډاډ ورکړي. ملګرو ملتونو په ورستوي کې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې د افغانستان نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي ممکن په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ژمي راتګ ګڼ کسان بشري او نورو مرستو ته اړ کړي. د بریتانیا لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. سادات صاحب، خبرونه ته شرغ لاست. افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. ستاسو نظر څه دی چې د سمسم کی تما کیږي کنه فکر کوي چې دا ستونزه به نور هم ژوره کیږي؟
سلامونه درناوی تاسو پروگرام اوریدونکو ته. لکه څنګه چې د تیرو 15 میاشتو را په دی خوا حالات وینو او څارو، اساس ځانګړي خواهشات چې د نړیوالو دي تر اوسه ځانګړي رڼاګانې نه ښکاري چې طالبانو په خپل نظام کې داسې ځانګړي تابعیا کړي وي لپاره چې د نړیوال نورمونو او خواستونو په اساس نظام جوړ کندي او د خلکو امیدونه دې ته پیدا شي چې د حالات بهتر کېدو خواته ولاړ شي.
سادات صاحب، د دې لپاره چې تاسو اشاره وکړم، افغانستان یو اوسنی نظام وکولی سي پر روان اقتصادي کړکیچ غلبه حاصل کړي، له نړۍ سره باید د تعامل لپاره کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
نړیوال په ډېر واضح او ټکو کې کوم چې وړاندیزونه کړي دي هغه واضح دي چې د انساني حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې چې ورته کمې اشارې شوي دي او د یو ټول شموله مسلکي نظام رامنځته کول او تر ټولو مهم د افغان ولس استازیتوب وشي کولی، یعنی په لومړي قدم کې د افغان ولس نه مشروعیت ترلاسه کړي. او فعلا خودنایزی په زور راغلی او د زور وسلې په زور قدرت نیولی چې دا تقریبا یو کودتایي شکل اخلي. بنان هغه قدمونه چې دوی باید زر تر زره چټک پورته کړي هغه دا دی چې دوی هم باید دننه په هیواد کې د ولس په خواست او هم بهر د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې ځانونه برابر کړي.
بل ساده سه تر اوسه خو دوی د نړیوالو غوښتنو ته تقریبا غاړه نه دی ایښی. یوه ډله طالبان ورځ په ورځ محدودیتونه لګوي، بله ډله پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي، بله ډله پر جګړه ییزو تاکتیکونو باندې ډیر تمرکز کوي. دا به د دوی د نظام د منځوي کېدو سره څومره مرسته وکړي؟ څومره به دغه محدودیتونه چې دوی لګوي د نظام د منځوي کېدو سبب شي؟
لبدمرغه باید ووایم چې منځوي شي دي هغه دا چې همدغه د دوی مختلف نظریات او موضع گیریگانی تند خبری او غیر مسؤولانه څرګندونې دا د لامل کېدای شي چې ټول په دې وپوهېږي چې د دوی په منځ کې هغه وحدت شتون نه لري، یو فکري نه ده. هر سړی په خپل فکر یو شی وایي، هر سړی غیر مسؤولانه په وزارت په کچه چې ورسېده څرګندونې کوي یا زورونې کوي. په دې حالت کې چې وطن ډېر سخت کړکېچ او لږې سره مخامخ دی، خلک په مختلفو نمونو باندې زورول کېږي، لکه اوس فعلا د امر بالمعروف لخوا نه چې کوم سختیانې رانیول شوي دي، دا یو ذره نور هم خلک دې ته مجبوره کوي چې یا به وطن خوشي کوي او یا به دا چې خدای مکه د کوم قیام خواته لاړ شي.
بلې، تاسو بشري موضوع ډېر مننه. تاسو بشري مسئلې ته اشاره وکړه، په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا هم په زیاتېدو ده. څه فکر کوئ چې د ژمي په دې سړو شپو کې به هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ژمنې سوي اړو کسانو ته واقعا ورسول سي، او ستاسو وړاندیزونه په دې برخه کې څه دي؟
په اصل کې نړیوال سازمان په ځانګړې توګه د دې مسؤلیت لري، او دوی سره پوره لستونه تقریبا د 40 ولایتونو شتون لري. که طالبان واقعا خپل تعهد په ځای کولای شي د دغې نړیوال سازمان امنیت تضمین وکړي، او دا مرستې به د دوی تر نظر لاندې هلته مستقیما هغه وګړو ته ور ورسیږي چې واقعا ضرورت او نیاز ورته لري. او د دې تر څنګ دغه پروسه یوازې باید خیراتي پروسه نه وي. افغانستان کې د بنسټیز کارونو لپاره باید کار پیل شي، او حداقل دا هیله امیدونه ولسته ورکړی شي چې ګواکې اوس د دغې منجلاب نه وتو دي.
ډېره مننه. په بریتانیا کې میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو کتونکی سید زاکر شاه سادات و چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خبرې کولې. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې ځینو شوزو د علي عزيزي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. علي عزيزي په تیر حکومت کې د هرات د میرمنو د زندان مشروه.
په کابل کې د علي عزيزي د خوشی کېدو په تړاو لاریون لاریون کوون کې ادعا کوي چې طالبانو علي عزيزي پرته له کوم جرم باندې کړی او د بشر حقوقو نقض دی. د دې لارین دوه غړو شبنم توانا او روخیه رضوان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو د تیر حکومت دولتي او نظامی کارکونکو ته عمومي اعلان کړی، خو د عالیه نیول او بندي کېدل له افیخ کار سرغړونه ده.
ما دادخواهی کردم موږ نن د علي عزيزي د خلاصون لپاره خپل غږ پورته کړی و. موږ دا غوښتل چې ووایو اغلی عزيزه بېګناه ده او له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو لخوا بندي شوې، خو طالبانو موږ محاصره کړو.
محاصره کردن
ما فعلا بدون هیچ جرمی در زندان
است. موږ د علي عزيزي د خوشی کېدو لپاره خپل غږ پورته کړ. موږ ته طالبانو دار دار را کړ چې په دې اړه به له چارواکو سره خبرې کوي، او د شنبه په ورځ به په دې اړه پریکړه کوو او هغه به آزادي کړي
و او خانم آزاد میکنیم.
لاریون کوونکو دغه شان له نړیوالو اروپایي ټولنو او د افغان میرمنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي څخه د علي عزيزي د خوشکېدو په اړه پر طالبانو د فشار غوښتنه وکړه. علي عزيزي څلور میاشتې وړاندې د میزان په لسمه نیټه د خپل کاري دفتر نوړل شوې ده. د اغلی عزيزي ورور نذیر عارفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د څلويخ کلن خوري چې له تیرو څلورو میاشتو لا درکه ده د جرم او بندي کېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري. هغه وایي خوري د دوه اولادونو مور ده او ماشومان لتیرو څلور میاشتو راهیسې د خپل مور پوښتنه کوي.
گفتن بیا سر کار حاضر شو که ما به پرسنل
طالبان ورته ډاډ ورکړی وو چې راشه دندې ته دې دوام ورکړه، خو د تلې په لسمه شاوخوا 12 بجې د یو وړوکي کار پسې له دفتره بیرون راوځي. له هماغې ورځې الیا لادرکه کېږي او تر نن ورځې پورې موږ په اړه معلومات نه
لرو.
د ښاغلي عارفي په خبره طالبان باید د تیر نظام دولتي او پوځي کسان پرته له کوم تکلیف او معاف او له بنده آزاد کړي، خو طالبانو تر اوسه د علي عزيزي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. هڅه مو کړه د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت نظر په دې اړه واخلو، خو زموږ اړیکې را ثواب نه کړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل له واک ترلاسه کولو وروسته اف اعلان کړه، خو بیا هم پر ټولنیزو رسنیو د تیر حکومت دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول د پوځیانو د وهلو او زورولو ویډیوګانې د طالب عسکرو لخوا خپرې شوې.
تا طالبان ویلی په خپلو ځواکونو کې هغو کسانو ته هم ځای ورکړی چې د ځانمرګو بریدونو لپاره روزل شوي. دا هم په دې اړه تفصیل. محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمار ګوبریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علی میرمنې خور په دریو ځانمار ګوبریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. وروری محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ وو او په شخصي کاروبار باندې بوخت وو چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدونې یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علی میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علی څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علی ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیلونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علی وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهر وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علی دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کاله وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري حملې ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو په عبدالباری آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قل اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو د پاره دي. ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر کاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي، نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کوي عزیز معارج وای انتحاری او استشهادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزینه نیول دربي پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې اکر ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم دته جایګه نسته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه ازمیکي.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځېده. سیاسي فعال او د انتحاری کیسیز کتاب لیکوال د دغه شان ډلې د منسجم کولو ګواښ د هیواد لپاره پراخ بولي.
ډېر یو خطرناک طرحه ده، ځکه چې د افغانستان گاونډیان اکثرا یو تعداد افراطیون لري چې د دوی افراطیون طالبانو سره یو ځای په دغه تقریبا دوه لسیزو کې په جنگ کې بوخت وو، د افغانستان حکومت او خلکو په مقابل کې ډیر احتمال لري چې هغوی په خپل هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه پیل وکړي.
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د انتحاری حملو او چاودنو په ترڅ کې د قربانیانو کره شمیر نشته، خو سلګونه کسان په تیرو شلو کلونو کې د انتحاری حملو او چاودنو لمبو کې وسوځیدل او له منځه ولاړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه د 2020 کال په جولای میاشت کې د افغانستان تر سقوط مخکې د یو راپور په خپرولو د دغه کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د 40% زیاتېدو خبره کړې وه. د یونما په راپور کې همدارنګه 22% ملکیانو ښځو او ماشومانو او ځوانانو خبره شوې وه چې انتحاری حملې د دغو تلفاتو یو لامل بلل شوی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي چې د راتلونکي کانکور لپاره پوره چمتووالی لري. په دې ولایت کې اوس مهال 130 خصوصي ښوونځي فعالیت لري.
د خوست د خصوصي لیسو د 12 ټولګیو فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په ښه ډول پرمخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکي کانکور په ازموینو کې به په ښو نمرو پوهنتونونو ته بریالي شي. دوی له نورو زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمي څخه د لوستونو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ ملات آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نشي کولای خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیر سره زه پر د راتلونکي کال کانکور ازمینې ته پوره امادګي لرم او له نورو زده کوونکو سره هم د هیله ده چې پوره امادګي ونیسي پر راتلونکي کال کانکور ازمینه کې د خپل خوښ وړ پنځه تکه میاشتې په لوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپلو پاکې هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځو، ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري او موږ حق لري موږ د دې هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي، دوی تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې پاینده کې ستنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د 12 ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی ویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امادګۍ سیستم هم ته برابر کړو، ټول کال دوی لپاره کانکور امادګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګ ټول اړخونه په بشپړ توګه د دوی لپاره برابر وو، نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه دا ده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیزالله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي، خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا زموږ ټول والدینو دا غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې خراب وي، دوی خپل بچیان مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په د زده کړې په ذریعه سره زموږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي، ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1504 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90% نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست د ټولو ښوونځیو څخه سږ کال نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه یې نجونې.